پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. شمشاد زدران را سره تخنیکی همکاری کوي. د افغانستان د ملي شورا دفتر ویلي هندي پلاوی سره په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې ته رسېدلې ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په مشرۍ هم کابل ته سفر وکړي. دا د دې خپرونې د سر موضوع د نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
السلام علیکم. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د تخار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلا ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګیانګ کې دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن دا خبره پرون وکړه. ویل چې د طالبانو له یو شمیر لوړ رتبه او منځنۍ درجې غړو سره پټ تماسونه موجود دي. نوموړي وویل له هغو خواوو سره چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي د خبرو اترو چینلونه هم پرانستل شوي دي. دغه لوړ رتبه امریکایي قومندان وویل دا مهال د افغانستان د سولې په اړه د پردې تر شا پراخې ډیپلوماتیکې هڅې او خبرې اترې روانې دي. جنرال نیکلسن دا هم وویل چې د طالبانو په منځ کې هم د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې روانې دي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلا ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار د والي وان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دی وایي د دشت قلا ولسوالۍ له سقوط څو ساعته وروسته پرون بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېده. هغه معلومات چې موږ یې لرو د دې عملیاتو په ترڅ کې اته وسلوال وچل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د تخار ولایت چارواکو پرون د دې ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له یو زندان نه 102 تنه آزاد شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د آزاد شو په ډلو کې 2 ماشومان او 15 خسي دي او په دې اړه چې څومره نورې ملکیان او پوځیان دي څېړنه روانه ده.
دا چې تیره شپه د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کمانډو ځواکونو د وام کنډل لخوا څخه عملیات ترسره شوي دي. په ترڅ کې په تعداد د 102 کسه محبوسین یا زندانیان چې هلته د مخالفینو مسلح دولت په زندان کې وو هغوی را خلاص شوي دي.
ښاغلي ځواک همداراز وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4 د دولت وسلوال مخالفان وشل شوي او 2 نور نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه رسنیو ته د کجکي د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګیانګ کې دی. لافروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته سفر کوي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. پیونګیانګ ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو یوه هڅه بلل کیږي چې غواړي وښيي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماتیکو تماسونو کې روسیې رول لوبولی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته لافروف وویل مسکو د دواړو کوریاګانو او امریکا او شمالي کوریا ترمنځ لا تماسونو هرکلی کوي. روسیا او شمالي کوریا په خپل کې لنډه پوله او دوستانه اړیکه لري. ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون او روسیې شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د اوکراین د شخړې د پوځي مانورونو په اړه د کړکیچ د کمولو او د نورو موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر الحاق وروسته د ناټو او مسکو اړیکې بحراني شوې. دغه راز لویدیځ او روسیا په دې وروستیو کې د سوریې د جګړې او په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د پیښې له امله په ډیپلوماتیکه جګړه کې ښکېل شول. اوس ناټو له روسیې دا هم غوښتي چې د مالیزیا د هغې الوتکې د غورځېدو مسؤلیت ومني چې په 2014 کال کې د اوکراین پر فضا وویشتل شوه. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په روانه اونۍ کې ویل چې له روسیې سره ډایلاګ به د شخړې په کمولو او غیر قصدي پوځي ټکر په مخنیوي کې مرسته وکړي. او د امریکا د بندیزونو غواخونو د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک اویل د ته اړ کړ چې په ایران کې د پراختی پروژو پلانونه ودروي، او هندي کمپنۍ چې په نړۍ کې د تیلو د تصفیه لپاره تاسات لري له ایران څخه د تیلو پیرېدل ودروي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دغه دواړه پرمختګونه د دې ښکارندوی کوي چې روسیې، فرانسې او هند حکومتونه چې د امریکا لخوا د بندیزونو له لګولو سره ویلي چې له ایران سره به تجارتي اړیکې وساتي، له ستونزې سره مخ کیږي. امریکا له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون له وتلو وروسته پر دې هیواد د سختو بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده. د لوک اویل شرکت یو چارواکي د چهارشنبې پر سپانګوالو ته د دغو پرمختګونو په اړه وویل چې تر اوسه دوی نه پوهیږي چې ایران کې به پلانونه څه وي، خو د اوس لپاره یې هر څه په ټپه درېدلي دي. رویټرز خبري اژانس تغراز د هندي کمپنۍ د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته ویلي چې له ایرانه به د تیلو اخیستل په اکتوبر یا نومبر کې ودروي.
خبرونه مل آزادې رادیو نو اوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. د هندوستان یو هیئت کابل ته رسیدلی دی، او د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویل له دې هیئت سره مهمو ستراتیژیکو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلی دی.
په دې تبند مهم ګام دی، او مونږ د پاره د دې استراتیژیک اهمیت پر اکی چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره
دا د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاده سرګندونه به ورسته په یو ریپورت کې واوري. افغان کمانډوز واکونو په هلمند ولایت کې د شپې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له دوو بیلابیلو زندانونو یو سلو درې اتیا تنه آزاد کړی دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واوري چې د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر په پرانیستو سره باروړونکو ګاډو ته تګ او راتګ ډېر شوی چې د خوست ګمرک عواید ورسره زیات شوي دي. همدارنګه که وخت دا موري چې په سعودي عربستان کې روبوټ ته عربي ژبه ورخودل شوی، او څېړونکي وایي چې ممکن دا روبوټ په راتلونکي کې د پانتون استاد وکړي. ستړي مشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویل هندي هیئت سره په مهمو ستراتیژیکو مسلو خبرې کړي. هندي هیئت په داسې حال کې کابل ته تللی چې ټاکل شوی ده په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درستیز وایي که هند او پاکستان هر یو افغانستان ته د مرستې لاس ورکوي، بل ورته د شک په سترګه ګوري. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
کابل ته د پاکستانی پلاوی له راتګ وړاندې د هند د ملي امنیت د سلاکار مرستیال راجندر کنها له افغان چارواکو سره لیدلی چې د ملي امنیت شورا د دفتر په خبره مهمو هوکړو ته هم رسیدلی دي. دغه دفتر ویان قادر شاه نن ازادي رډیو ته وویل چې ښاغلی کنها د یو هندي پلاوی په مشرۍ د کابل او نوې دلی ترمنځ د امنیتي کمیټې په دویمه ناسته کې د ګډون لپاره د چهارشنبې په ورځ کابل ته راغی.
په دې اساس وخت کې تبند مهم ګام دی، او مونږ د پاره د دې استراتیژیک اهمیت پر اکی چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره د متحدو هیوادونو سره د امنیتي او په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا یو لړ خاص توافقات ته ورسېدو، او د دې په ترڅ کې د سیمې په کچه امنیتي ګواښونه هم وڅېړل شو چې د هغوی د حل لارو دپاره په یو لړ خاص موضوعاتو سره مشورې وشوې.
دغه هندي پلاوی کابل ته په داسې حال کې راغلی چې تمه ده په راتلونکو څو نږدې ورځو کې د پاکستان څخه هم یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راشي. دغه پلاوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته راځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی بیا وایي چې له هند او پاکستان هر یو که افغانستان ته د مرستې لاس غځوي، نو بل ورته د شک په سترګه ګوري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هر یو چې د افغانستان سره په اصطلاح د مرستې یا د همکارۍ غږ کوي ابل سره همخا اوتومات تشویش پیدا کیږي، نو دلته باید زمونږ حکومت په ډیر خواري سره خپل نقش بازی کی چې باعث د دې نشي چې مثال د پاکستان سره تشنج لا نور زیات شي او نور درد سر جوړ شي مونږ ته، او هین چې زمونږ په خوانی دوستي هغه داسې فکر ونه کی چې مونږ د دوی دوستي نظام تیرو. مونږ له هر څه سره دوستي غواړو، مونږ له هیڅ سره دښمنی نه کوو.
که څه هم خاغله کریمی وای چې افغان حکومت تل غوښتي چې له دواړو هند او پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګ اړیکې ولري، خو په دې برخه کې لا هم کوم شکونه چې موجود دي په ټولیز شکل باندې نه دی حل شوی. د خاغلی کریمی په خبره افغان حکومت ته پکار ده چې د دواړو هیوادونو پاکستان او هند په افغانستان کې د دوی د رول پر اړیکه باندې توازن ته پام وساتي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویل یو هندي هیئت سره چې کابل ته تللی په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت هم کابل ته سفر وکړي. په رپورټ کې مو د افغانستان د ملي اردو د پخواني لوی درستیز له قوله دا هم واورېدل چې په افغانستان کې هند او پاکستان چې هر یو د افغانستان مرستې ته لاس ورکوي بل ورته د شک په سترګه ګوري. زما همکار په همدې موضوع د افغانستان د ولسی جرګې د غړي سره مرکه کړې ده، صالح محمد صالح سره پرې خبرې کړې دي او دا چې هند او پاکستان خپل منځي مشکلاتو د افغانستان په وضعیت څومره بد اغیز کړی دی په دې ورسره غږېدلې. په دې کې شک نشته،
ډېر وخت نه د هندوستان او د افغانستان په منځ کې کوم روابط چې ګرم ساتل شوي دي، هغه خاص د پاکستان او د افغانستان د اړیکو د خرابېدو په وجه دغه تعلقات ګرم ساتل شوي. که چیرې هندیان په دې پوه شي چې د افغانستان اوسنی نظام د افغانستان او د پاکستان په منځ کې هغه کوم مشکلات چې بېاعتمادي موجود ده هغه د منځه ځي، نو خامخا به تاثیر په هندوستان وي. ولې زما په نظر باندې بهتره خبره دا ده چې د افغانستان حکومت دغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي چې هندوان په دې قانع کړی شي چې د پاکستان سره زموږ ښه روابط په منطقه کې سوله راتګ
بله ډیرو بخې ستاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو ویل چې د افغانستان او هند اړیکې د دې لپاره ګرمې ساتل شوي یا ساتل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې دي، نو پوښتنه مې دا کوله چې دغه مسله په ټوله کې په امنیتي وضعیت او د سیمې په حالاتو څومره منفي تاثیرات لرلی شي ستاسو نظر؟
د افغانستان حکومت د افغانستان ولسونه زموږ د ټولو همسایګانو په ښه روابطو غوښتونکي وي او موږ ضرورت لرو چې د خپلو همسایګانو سره ښه روابط وکړو، که هغه ایران دی، که هغه پاکستان دی، که هغه هندوستان دی. ولې هغه ملکونه موږ خواهش کوو چې زموږ د نورو خپلو همسایګانو سره روابطو په نږدې کېدو باندې په هغوی به څه تاثیر نه کوي او زموږ حکومت باید دا هغې ته اطمینان او ډاډ ورکړي چې د پاکستان سره په تعلقاتو په نږدې کت باندې هندوستان ته به ضرر نه رسېږي او پاکستان په دې قانع کړی کو چې هندوستان سره سلام کلام روابط د پاکستان په ضرر باندې، او دا باید موږ په ثبوت ورسوو، په خبرو نه کېږي، ځکه دلته ډېر مشکلات وجود لري او موږ په دې پوهېږو. نو په دې شرایطو کې ډېر زیات د دواړو ملکونو تشویشونه چې موږ حل نه کړو افغانان د افغانستان نظام خامخا دلته منفي اثرات وي زموږ په
مطلب. او دلیل تاسو صالح صاحب څه کې ګوري چې تر اوسه پورې څه باندې یوه نیمه لسیزه کې افغان حکومت تاسو ویلې چې دوی هغه توازن ونه شوای کړی او دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د دوی د رول پر اړیکه باندې وساتي، دلیل هم د تاسو په څه کې ګوري؟
ګوري په دې ملک کې تولیخ کاله جمهوریت کې شوې دي زمونږ ټول سافټوارونه د منځه تللي، زمونږ سیاسي سافټوار، زمونږ نظامي سافټوار، زمونږ اقتصادي سافټوارونه د منځه تللي. موږ ظرفیت، زمونږ سیاستمداران دومره ظرفیت نه لري. یو خو تشې لاپې دي چې موږ بدون نه کینو نو او زمونږ د اخبارانو او لیډران حتی رئیس جمهور پورې موږ داسې څه وو لکه دا وګوره خدای چې هغه د الفون موږ ټینګ کړی، خدای موږ هغونه ظرفیت نه لرو. موږ ظرفیتونه باید ایجاد کړو چې موږ وکولی شو زموږ سیاستمداران، زموږ دولتمداران چې دا همسایګانو سره پاکستان او د هندوستان په منځ کې چې دا کوم نیابتي جنګ په افغانستان په خاوره روان ده، چې دې ته د حل لاره پیدا کړو. یو
د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده، او پر دې غږیده چې د هند او پاکستان خپل منځي ستونزې څنګه د افغانستان په وضعیت اغیز کولای شي او افغان سیاستوال څه کولای شي چې په افغانستان کې د هند او پاکستان د رقابت مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو دا د ازادي رادیو دا اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي دغه وزارت په سمنګان ولایت کې په زر جریبه ځمکه د بادامو نوي باغونه جوړ کړي دي. د یاد وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل له دې سره به په هیواد کې د بادامو حاصلات ډیر او د باغ لرونکو اقتصاد ښه شي. د ښاغلي رستمی په وینا په سمنګان ولایت کې د یو من بادامو بیه 2000 افغانۍ ده. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې د سمنګان په شاوخوا 25000 جریبه ځمکه د بادامو باغونه دي او اټکل دا دی چې سږ کال به له دې باغونو نه له 3000 ټنو نه زیات بادام ترلاسه شي. د سمنګانو د بادامو محصولات په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ښه بازار لري. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د کارګرانو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شو. دا تفاهم لیک تیره ورځ د سویس په جنوا ښار کې د کارګرانو د اویایم نړیوال کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزیر فیض الله زکی او د متحده عربي اماراتو د بشري منابعو د وزیر ناصر بن ثاني ترمنځ لاسلیک شو. د دغې تفاهم لیک له مخې په متحده عربي اماراتو کې افغان کارګرانو ته د دایمي قراردادونو د کارګرانو د جذب په برخه کې د خصوصي شرکتونو پاملرنې او په قراردادونو کې شفافیت ته قانوني زمینه برابرېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وایي دغه تفاهم لیک د افغان کارګرانو په اقتصادي وضعیت مثبت اغیز لري. د ښاغلي زکی په وینا متحده عربي امارات د بهرنیو کارګرانو په اړه ځانګړې پاملرنه لري او ژمنه یې کړې چې له دې وروسته به په مسلکي او تخنیکي برخه کې د افغان کارګرانو جذب ته زمینه برابره کړي. د یادونې ده چې په دې سره ډېر شمېر بېروزګاره ځوانانو ته به له هېواده بهر د کار زمینه برابره شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1050 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو یو بوجۍ 1500 اتیا افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2400 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 250 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 1 افغانۍ 3.5 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 9 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې 599 افغانۍ.
یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو وس د سیمه او نړۍ و مسله راخلو. د شمالي کوریا د اتومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې یو وار بیا تیز شوې دي. په دې لړ کې تر ټولو وروستی انکشاف دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پیونګ یانګ ته تللې. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی، په دې موضوع به ورسره خبرې وکړو. لومړی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوریدونکو ته سروان صاحب معلومات ورکړي.
په سترګو انسب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره همدا اوس په پینګیان کې دی. لاوروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته تللی دی چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. پینګیان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو یو هڅه بلل کیږي چې غواړي وشي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماټیکو تماسونو کې روسیې رول لوبولی دی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې وې. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره ترکتنې وروسته لاوروف وویل مسکو د دواړو کوریاګانو او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د تماسونو هرکلی کوي. روسیه او شمالي کوریا په خپلو کې لنډه پوله لري او عیني حال کې دواړه سره دوستان دي.
ایا دا کتنې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د راتلونکو غونډې سره مرتبط لري؟
دقیقا ارتباط لري. دا کتنې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د کتنې لپاره سریزي ګڼلې شو چې ټاکل شوی ده د جون په 12مه په سنگاپور کې وشي. تر اوسه پورې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشرانو په همدې اړه دوه ځلي سره کتلې دي. شایي په یاد مو وي چې یو وار د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو خبرو ته هیله یو مختمه شوه، ځکه چې ولسمشر ترامپ وویل چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره ټاکل شوی غونډه لغوه کوي، خو وروسته ډیپلوماټیکو هلو ځلو مرسته وکړه چې دا غونډه لغوه نشي.
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو یعنی د ښاغلي ترامپ او کیم جونګ اون په کتنه کې په کومو مسلو د موافقه احتمال شته؟
که دواړه خواوې موافقې ته ورسیږي نو شمالي کوریا به خپل اټومي تاسیسات ویجاړ کړي او امریکا به په جنوبي کوریا کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. دا ټول لانجې هم په شمالي کوریا د اټومي تاسیساتو او توغندیو د ازموینو په خاطر ده. امریکا او نړیواله ټولنه له شمالي کوریا پرله پسې غواړي چې د اټومي وسلو له جوړولو او ازموینو څخه لاس واخلي. شمالي کوریا همداراز له اټومي تاسیساتو څخه د لاس اخیستلو په بدل کې د یو شمیر نورو امتیازونو لکه د خوراکي موادو د مرستو او د بندیزونو د پایته رسیدو غوښتنه لري. اشاره مې وکړه چې نړیوال او خصوصا امریکا له شمالي کوریا غواړي چې اټومي تاسیسات پایته ورسیږي، ورسوي اټومي او توغندوی ازموینې بس کړي او که دا هیواد دا کار وکړي نو امریکا به بندیزونه پرې ختم کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروانو چې ترې ومورېدل د شمالي کوریا د اټومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماټیک هلې ځلې یو اربیا تیزې شوې دي. په دې لړ کې وروستی انکشاف دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پینګ یانګ ته تللی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم هلمند ته ځو. په هلمند کې تیره شپه د افغانستان د ملي اردو کمانډوز واکونو عملیات کړي دي او 103 تنه زندانیان د چې د طالبانو په دوو زندانونو کې ساتل کېدل خوشي کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په آزاد شو زندانیانو کې 15 خصي او 3 ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو کمانډوز وکونو تیر شپه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د طالبانو په دوو زندانونو حمله کړې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنځشنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل دغه عملیه د سور کاریز او د بابا په کلیو کې سوي چې په پایله کې 103 زندانیان، 15 ښځې او 3 ماشومان هم پکې شامل دي د طالبانو له منګلو خوشي سوي دي. ښاغلی رادمنش وایي چې آزاد شوي زندانیان په هلمند کې د شورا پوځي کمپ ته انتقال سوي دي.
زمونږ اتلو کمانډوز وکونو د تروریستانو محبس له منځه وړی، څلور کسانی وروشل او یو کسینی ولای. په دغه عملیاتو کې زمونږ 103 بی ګناه هیوادوال د ترهګرو له زندان آزاد شوي. دغه شان لس بوشکې ماینونه او نور تجهیزات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
بلخوا د کمانډوز وکونو ویان جاوید سلیم ازادي راډیو ته وویل آزاد شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې له څو کلونو راهیسې طالبانو له دولت سره د همکارۍ په تور بندیان کړي وو. ښاغلی سلیم وایي چې په آزاد شویو زندانیانو کې د سیمه ییزو پولیسو یو شمیر سرتیري هم شامل دي. وسلوال طالبان له کلونو راپه دې خوا د افغانستان د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې فعال دي. تر دې مخکې داسې راپورونه موجود و چې د غډلې په یو لړ عملیاتو کې یو شمیر افغان سرتیري اسیر کړي او خپلو زندانونو ته انتقال کړي دي. د کمانډو دوم کنډک قومندان منیب امیری چې د نوموړي په وینا خپل دغه عملیات رهبری کول وای طالبانو زندانیان شکنجه کول او بو او ډوډۍ نه ورکوله.
د یک زندان 46 نفر، 5 نفر زن بود، 2 نفر
په زندان کې شپږ څلويخته نه و چې په هغه کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل وو. دی بل کلی په بل زندان کې و 50 زندانیان ساتل کېدل. زندانیانو مونږ ته ویل هر ورځ شکنجه کولو تر اخیرین ظلم پوري چې لاسې پوره وو په مونږه تحمیله وو او به ډوډۍ نه ورته رسیدلې. یوازې هغه چې کورونه یې نګدي وو له کورونو ورته ډوډۍ رسیدله.
طالبانو په یو خبرسوي اعلامیه کې ویلي چې په دغه دوو زندانونو کې درې نوي جنایي بندیان ساتل کېدل او دوی ته زیان نه دی اوښتی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په زندانونو حملې کوي، بلکې له دې مخکې هم افغان ځواکونو د تیر لمریز کال په لړم میاشت کې د یاد ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې په ورته عملیاتو کې د طالبانو له زندانه 40 کسان آزاد کړي وو.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست چارواکي وایي چې د غلام خان بندر په پرانستو سره د بارولونکو ګاډو تګ او راتګ ډېر شوی چې د خوست د ګمرک عواید ورسره زیات شوي. نجیب الله لوخیل له خوست نه تفصیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو وروسته د سوداګریزو توکو او مالونو وړل راوړل ډیر شوي، خو دوی هڅه کوي چې د افغان دولت له اوسنۍ پالیسۍ سره سم دا سوداګري دواړو لورو ته یو ډول شي. چارواکي وایي چې په دې لنډه موده کې د غلام خان بندر میاشتنی ګمرکي عواید 450 میلیونه افغانۍ شوي او دوی تمه لري چې د عوایدو دا کچه به د هرې میاشتې په تیریدو سره لوړ شي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته
د هغه ورځې نه چې د غلام خان لاره خلاصه سوې ده، طبیعي ده چې په دغه برخه کې تګ راتګ د موټرو ډېر سوی، ولې زمونږ هڅه دا ده، جدي هڅه مو دا ده چې دغه تګ راتګ دو طرفه واوسیږي او زمونږ تجاران لکه څنګه چې دوی تجاران تر دغه ځای پورې راځي، زمونږ ملي پانګوالو تجاران هم وکولای شي چې د خپل راکړې ورکړې تجارت په موخه باندې د کرښه هغې غاړه دې غاړه د قوانینو پر نا کې په خلاصه توګه تګ راتګ وکړي.
د خوست د ګمرک رئیس وایي چې اوس هر ورځ تر څلوېښتو پورې لوی بارداره ګاډي د غلام خان بندر پر لاره تګ او راتګ کوي او له دې درکه د ګمرک عواید ډېر شوي دي.
روزمره تقریبا د دېرشو نه تر څلوېښتو پورې موټر تګ او راتګ کوي، عواید یې موږ ډېر ښه شوي دي. په تېره میاشت کې تقریبا موږ 450 میلیونه افغانۍ عواید لرل د سور په میاشت کې، نو د لارې په خلاصېدو سره طبعا په عوایدو کې زیاتوالی راځي او موږ کوشش کوو د ولایتي ادارې سره یوځای چې د عواید نور میاشت په میاشت له خیر سره جګ کړو.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی وایي کچیر غلام خان بندر رسمي ترانزیت شي او دلته د ترانزیت هغه نړیوال نورمونه تطبیق شي، نو اوسنۍ سوداګریزي اړیکې او له دې لارې شته ګټه به نور هم ډیره شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. چا ګومان کوي چې د افغانستان مهاجر نجونې به د امریکا په سیلیکان والی کې یوازې په امریکا نه بلکې په نړۍ کې د ټکنالوژۍ او تجارت د سترو شرکتونو کور دی، د ساینس او تجارت په ډګر کې وده کوي او د ځان لپاره به نوم ګټي. امریکا غږ راډیو د هغه درې افغان نجونو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې وخت مهاجرینو په کمپونو کې اوسېدي خو اوس دغلته ستر کارونه کوي او جایزې هم ګټلې. فرشته جلالزئی د دې رپورټ جزئیات ته اوري.
ماهره نوابی د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سیلیکان والی کې د پالالتو شرکت مامور او د سټلایټ دستګاه انجینر ده. هغه نه یوازې چې د سټلایټونو د ټکنالوژۍ په دې ستر شرکت کې ځان ته نوم ګټلی، بلکې له نورو شتو سره د هغوی د مسلکي ودې لپاره د مرستې او همکارۍ په خاطر یې جایزې هم ګټلې دي. ماهره نوابی ته یوه جایزه د سیلیکان والی د سلو بریالیو شتو په کتار کې د سیلیکان والی د بزنس ژورنال ورکړې ده.
One of them was the Silicon Valley Business Journal. Women of influence.
The Silicon Valley Journal هغه سره شدی چې دلته نفوذ لري، په خپل شرکتونو کې ښه کارونه کړي او حتی له شرکتونو بهر یې هم اغیزمن فعالیت کړی، معرفي کړی وي او زه هم په هغوی کې وم. خدا یوازې ماهر نه ده چې په افغانستان کې تر مهاجرت وروسته په کمپونو کې اوسېدلی او ځان یې تر سیلیکان والی پورې رسولی دی. سارا صدیقی د انټرنیټي امنیت یا سایبر سیکیورټی انجینر ده. سارا صدیقی امریکا ژغته ویلی هغه مهم درس چې ما له هغوی زده کړ دا دی چې هیڅوک باید هغه څه چې تاسو یې ترلاسه کول غواړئ ستاسې د رسېدو ممانعت ونه کړي. د ټکنالوژۍ په برخه کې یوه بل افغانه چې نوي کارونه یې کړي صوفیا محفوظ ده چې په لندن کې هم اوسېدلې، خو اوس په سیلیکان والی کې د ټکنالوژۍ په برخه کې له پېژندل شویو کسانو ده. هغې په خپل مسلک کې نوي کارونه کړي دي. صوفیا محفوظ امریکا ژغته ویلی
put together this picture of this girl who is a refugee to
ډیر خلک هتا دا تصور نس کولای چې یو شته چې یو وخت د کډوالو په کمپ کې وسیده په سیلیکان والی کې نواوري یا نوې کارونه کولای شي. درې وړ افغانې شذې په هغو میلیونونو وګړو کې دي چې د افغانستان د جګړې لامل اړشوي چې لخپل هوا د وتشتي او د نړۍ په نورو هوادونو کې د بیا میشتېدو او بریته د رسیدو لارې ولټوي. خو د هغوی مسلکی پرمختګ څرګندوي چې د مهاجرت او جلا وطنۍ ستونزو ته اجازه نه ورکړي چې د هغوی د مسلکی ودی مخنیوي وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم بخیر ازمر ته روزګار لار د میټ ویلی فاری لار دا ډیر د مشکلات سره مخامخ یو بار نه تل لسازه ابل خو مخرب دي چې نومبر فانه شي تا خلک ډیر بل د عسكر سره کار خلک متازاد دي چې لا لا سری خپل خو ما تجربه هم راو دي هغه د عسكر مردا پیغام دي او سلام
سلام علیکم، د مانم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکو هم د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته تقدیموم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنگ په افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، اوزبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ ګورې په تذکرو باندې مثال شروع کړی په فیسبوک کې، په رسنیو کې. دا یوه ډېره د شرم خبر ده. په تذکرو باندې د افغانستان ژبه څوک نشي بدلولی، د افغانستان غیرت څوک نشي بدلولی، د افغانستان افغانیت څوک نشي بدلولی. موږ ټول افغانان یو، راځئ چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپله خاوره آباد کړو. دغه خارجي قوتونه چې غلي دونه، موږ باید ګټه پورته کړو. ګورې پوه شي، نن هم هغه خلک لکه پاکستان، مثلا ایران، څوک څوک دغه هم جنگی په جنگ چولی او ګټ د خلک نیمه نه پورته کیږي. ګوري په لیاز د خدای د جنگ ته خاتمه ورکړي. راځي دغه مبارک میاشت طالبان دیم کینی، دولت دیم کینی، د جنگ سالاران دیم کینی، ورور دا ټول دی په واکه سای کینی، په واورس کې جنگ خاموش دی. دا خبره شاته وګرځوي. ګوري خلک سترګم جاشم، موږ ټول دی وی کوسه خلک یو، مړی ژوندایم، ټول شریک دی، هر څم شریک دی. ګوره ګوره ما ته احساس په خپله رسي، په والله یې ګورې احساس یې دیسه ورسي چې افغان د افغان په لاس وژل کېږي. څه دي تاجک دی، دا هزاره دی، موږ ټول یو خلک. وینه هم یوه ده، غیرت هم یو دی، همت هم یو دی. نور هم وخت نه نیسم، خو د رادیو آزادۍ نه دغه یو خواهش کوم چې د ما پیغام به نشر کوئ. نور هم خدای مل شي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو اوس هم د خبرونو نوبت راورسید. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې او د جګړې د پای ته رسولو په اړه د طالبانو په منځ کې هم تاوده بحثونه روان دي. د تخار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له یو زندان نه 102 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي آزاد شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګ یانګ کې دی. لافروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته تللی چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون او روسیې شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي. په غونډه کې به د اوکراین د شخړې، د پوځي مانورونو په اړه، د کړکیچ د کمولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. او د امریکا د بندیزونو ګواښونو د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک اویل دې ته اړ کړ چې په ایران کې د پراختیایي پروژو پلانونه ودروي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې د ټولنې د ښېګڼې لپاره د دینی عالمانو، ښوونکو، مخورو او مدني فعالانو په رول خبرې کوو. ستاسو په باور دوی د ناوړه رواجونو د ختمولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره څه کولای شي؟ نو په دې بحث کې د ګډون لپاره سر له وسه خپل پیغامونه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره پرېږدئ. پیل د یو کلی زر غږونه ډرامې نه کوو.
یو کلی زر غاګونه.
واه واه واه، شروع دی بات ماشا ماوی چی گوندی زو موگ ده بار پتی انگور بخوا گوی. خو نه داسه نه ده.
خدای داتا پروژه ماتی که ده چنگه ده بار پتی انگور پش را واری دل.
آسی گل پری، مقصد می داو چی ستالا سونا ده بار پتی لانگورو نه هم خواه گدی. زکا چی ستالا لاس کورانه کل چی دیر مزا داری دی.
ماویل بلا خبر بوی اچ داسی صفتی نمی کوی.
زود بد ماشا بلا خبر هم شتا.
بلا کما خبر ده؟
یاره گلپری، پا غزره ترور بانده می سخت جلو خوگیه گی. زرد بدماشا پا دیر تاگراتا گی پخو پوسته کی واچه ول.
کما زره ترور؟
سنم ګلات رو درته یادوم څو ځله ستا پلارګه نه کړه لاړه چې خیخي ورسره وکي خو زړه دې بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ
ښه دا خبره ده هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي خو خدای دې خیر کړي اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده
زړه دې بدمشه کومه خبره
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسهدار ملګری دی ښځه اولادونه لري اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي وي بسم الله بسم الله
نه نه هم چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره زده بدمشه تلو زرپری سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده که
د دنیا د معلمې کومه خبره
ګلپری ته لا څونه هیرجنی زړه د بدمشه زه نه یې درته وایم
او ته اوس د ماشومانو په شان مروریږم ما راته ووایه چې زه هم زرپری ته زړه خورم
هغه د دین خبره یې چې درته کوله زړه دې بدمشه هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه
ښه ښه رایاده شوه هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي
دخ ښه اوس نو ته داسې وکړه چې زړه دې بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه او ټوله کورنۍ به دې پوهوي
ګلالۍ څنګه داسې ناکرار یې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي
وای اسلمه بیړه مې ده د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي
چیرته روان یې
اسلامه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې شفقې ترور سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولوو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کړي یوه خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کړي اسلامه خیریت خو به وي
وارخطا کېږه مه خیر و خیرت دی هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و
ښه څه یې ویلي وو
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی باید چې غم یې وخورو که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي
چی څنګه به یې غم وخورو
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم
وایم زر ځلې خو ورشه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه
نه هغسې خو پوهېږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای
پلارګنۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلامه زه ستا په خبره ونه رسیدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلامه په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقې ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبی او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې وی کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي
ګوره قند آغا هغه د بخششی په افغانۍ دې څه وکړل
بی بی طیبې په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ
شاباس
طیبې که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست ته وای د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم دغه
طیبی بیبي دا د څه شي انعام دی
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږې
وایم په برکت شې طیبی بیبي
ګوره قنداغه، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وهم په سترګو. خدای دې تا سره ښه وکړي طیبې بیبي.
قنداغه، دا هین زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبي لیلا، کور ودان، خو تا او طیبې بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده. تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسا ګله منم دی، ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کي، او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وایې ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه دي. ته وایې ښه.
ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی، ته وایې ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وایې ښه.
مولوي صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب، وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وایې ښه. د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پویا شوما، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وایې ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر دی، په نیمه خبره دې سر خلاصېږي.
موسا ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصېږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی. و خلکو ته وایې ښه، له دې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله، دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل که له تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب، هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایې ښه، چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب، که څه کولی شي که نه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زولی درته غوړوم خان صاحب، چې تاسې مشران یو کار وکړئ.
وایه موسا ګله، کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ، او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایې ښه.
د درنو اردونکو سلام تاسې د یو کلی زرغون ډرامې 244 برخه له ازادي رادیو څخه اووریده وړاندې د ډرامې اړوند پیو موضوع د بحث لپاره مو روانې د خبرونې ته یوسف زدرانو تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کو په خبرونه کې په دیغه کې ګوچې نوم لرونکي کسان زمونږ او تاسې سیمې د حسین او ناوړه ریواجونو د ختمولو لپاره څه کول شي د دې ترڅنګ چې په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره ستاسو غږیز پیغامونه اخلو کول شي په خبرونه کې مخامخ هم را سره ګډون وکړي در نور دن کو د خبرونه کې د ګډون لپاره شمیرې دي 0 99 15 43 او 0 22 25 55 د دې ترڅنګ چې په خبرونه کې ستاسو نظرونه خبرو د پانتون استاد او ټولنیز فعال احمد صابر نوري هم را سره په استودیو کې د چپم دي موضوع به ور سره بحث ولرو نوري خبرونه ډیر زیات په خیر راغلي ستړي مشه ترڅنګ کې پښتنه هم مطرح کړم زمونږ په ټولنه کې بیلا بیل نوم لرونکي کسان ژوند کوي ال دینی عالمان لرو مدني فعالان لرو ملکانو مشران لرو همدارنګ تعلیم یافته قشر لرو دوی د ټولنې د ستونزو د حلولو لپاره لکه ډرامه کې چې هم یو موضوع ته اشاره شو هغه لوړ ولورو څه کول شي د دوی رول به کافی وي
بسم الله الرحمن الرحیم مننه زدران صاحب تاسو همکاران او ټول ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم مننه ډیره ښه پوښتنه وه لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو پوهان حقوقدانان دینی علما مدني فعالان ټولنیز فعالان یا په ټوله کې هغه تحصیل لرونکی قشر او ځوان قشر د ټولنې په هوساینه کې د ټولنې په رفاه کې د ډیر یو اساسي نقش لري
خو دلته زمونږ تاسو په ټولنه کې دا تشکیل روغتیا هم پراخ دی یعنی د خلک پکې ډیر زیات فعال دي اما د دوی فعالیت څه نتیجه نه د ورکړي انتقاد دا دی د اوریدونکو تل چې موږ خبرونه خبرې کړي نو آیا دا لارې بدلې دي کنه صحیح طریقه باندې مخته نه ځي
فکر کوم اصلي ستونزه دلته ده چې مونږ په ټولنه کې هغه کوم اساسات چې دي هغه په تیرو څلورو لسیزو جګړو کې لمانځه تللې دي حتی کلتوري اساسات اخلاقي اساسات ته ډیره پورې ډیر زیات ناوړې اغیزې ورباندې شوې دي د جنگونو د ناخوالو د ماجراتونو الحمدلله دا اوس وخت کې بیا هم فعالیتونه شروع شوي دي ځوانان ټولنې مدني فعالان پوهان ډاکتران او نور دینی علما نور خوځښتونه چې کوم دي دغه ټولو هر چا په خپل ځای او په خپل اغا د توان په حد کې کارونه شروع کړي دي کارونه روان دي د بیلګې په ډول هر چا کتل شو چې ځوانان مثلا یو بیلګې دا ده چې په خارونو کې په دیوالونو باندې د خشونت د منع د رشوت د منع د نورو ټولنیزو ناخوالو د منع لپاره ځینې مثلا رسامیانې شوي دي دا یو ډیر ښه حرکت دی هلته یو چیرته زه په سړک باندې تیریدم هلته لیکلي وو ماشوم له پلاره پوښتنه کوي چې پلار جانه تا د نوي موټر پیسې له کومه کړې نو د ډیر خي او ښه حرکت دی خلکو ته انګیزه ورکوي
دا په ګنمیش ته خارونو کې دی او کابل کې هم بیلګې ډیر لیدل کې یو په لور پروتو سیمو کې کلی او باندو کې چې ډیر خلک د ناوړه رواجونو څخه زوريږي هلته بیا د چا رول مهم دی هلته شاید رسامي هم نیوي دا ډول پیغام هم په اسانه ونه رسیږي
ځوانان په ټولو ټولنو کې د ټولنې هغه اساس زیربنا او تهداب تشکیلوي په ټولو ټولنو کې د ځوانانو باید لجمنتیا څخه له تخصص څخه کار وخت اخلي مونږه تجربه لرو د نورو ممالکو فرضاً په نایجیریا کې چې کله ورسله 1980 کال نه هغه په اول د اکتوبر ازادي واخیستل هغه خپل ځوانانو لګل اروپאי ممالک ته نورو ممالک ته تحصیل کې دوی خپل هم هغه تعهد او تخصص چې کوم هغه یو کار او بیر خپل مملکتون راسته نشول خپل ټولنو ته لاړل خپل کلو ته لاړل کلو نه پایلو ک په کلو کې د علما او نقش دلته ډیر زیات برجسته دی د معلمینو د محصلانو
مهرباني تاسو د ځوانانو پر اهمیت او امدارنګ د بیلابل نورو قشرونو د کار پر اهمیت باندې ټینګار وکړه او ورته اشاره وکړه خپل سیمو تور ګرځو چې خلکو د دغه کارونو په رڼا کې څه تغییر لیدل دي مهرباني تاسو را سره په خبرونه کې کلن نظر دی وورو
توخیم د زابل ولایت شاجول او فالیس سره په تماس کې د ترانسپورټ تا او محترم د قدر ور مې معنا او ټول غوډونکو
ډیره زیاته مننه
کیلی ورنګ کوم او فر او زه ورته غواړم
خیر اوسې دوه خسته مهرباني کا دمدې موضوع پاړه باندې چې څه کولې شي او یا څه بدلون د غټولو حرکتونو راوستې ده لن نظر دی وورو مهرباني بوي
دا خو ډیره ښه موضوع ده خو البته هر باید پدې کې هڅه وهاند او کوشش وکړي چې یو تر لاس لاندې ټولنه پر سم شرعي او قانوني لار باندې نو پدې کې نو علما او د قوم مشران د ستر رول لرلی شي او د کور مصر پر خپل ما تحت او عیال وراره کاکا زوی په
توفی صاحب
نظر کولای شي
په ډرامه کې چې موضوع ته اشاره شوی چې یو عالم دین په دې غږېدو چې فرزند د لوړ ولور مخه څنګه ونیسي زمونږ تاسو مو ته کراشو ودونه کېږي نکاح کېږي آیا کله پښتنه شوی د چې ولور څومره وو ولې دومره جګ دی کدا په دې شرایطو وي دا نکاح نه تړو د څه شوی دی عملن یعنی د دې وراخو چې په ټینګا اهمیت ټینګار وکړو کاملي جنبې ته راشو
خدا یو داسې بعد انا پات د سید دی ورکه د ډیر زیات وخت او کوشش غواړي دا یو ناوړه دودو دستور ده او البته علما ټول نفس ازي وايي و دې توایي سدا یو ناوړه عمل ده دا باید پریږدو او بیا ولور و نخو د زمله ور ماته نکو یا ولور واخی هم دا باید د انجلی ته ورکی ځکه چې شرع د انجلی حق ده خو انجلی بیا هم زوسوان ده نه غواړي چې خپل میړه یا وخارج څه پر کول ته مجبور کی نو خلکو ټول کوشش کوي د علما او ان شاء الله
بیا هم نظر داده چې یوازې دوی همش ویل دي او تبلیغ کړي ډیر مننه بل اردن کې تعالند وخ ورکو تو خې سب تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو مونږ وخت دا وخت تاسو سره ځان معرفي کړي لند موضوع پړه ک نظر راته وای
سلام جناب زدران صاحب ته او قدرمن منمن اوری صاحب ته او تخنیکی ټیم ته او ټول درنو اوریدونکو ته اله کوم چیرو غو جوړوي
وعلیکم السلام ډیر مننه بس ستاسو پیغام اورو
مننه نو ډیر ښه موضوع ده او علمان او قومي مشران مدني فلان ځوانان دغه ټول د ملاد تیر حیثیت لري
جناب زدران تاسو په سیمو کې څه کړی کدا سی او بیل غراته وای څه تغیر راغلی دی دوی په هڅو
بالکل خو خر زبا دغه خپل نظر د تولان بکم نو زمون پسیما کې کړي دي خو بیا هم نو پدې شر باندې چې هغه یو ټاکلې جریمه یې شي وي ډیر داس وو دغه د لاند د ولور په اړه کې نو په هغه ته عقل کې دی یو ټاکلې ولور وټاکلو خو کله به چې جانب مقابل سره جوړیدل او هغه په کومانس کې بل ولور ټاکلای وو نو هغه خط به ګورون ته نه یاستلو نو دا څه چارې کله پیښیږي خو کله
د ایمانه او کومې برغلي کېږي
بالکل کیږي بالکل کیږي جناب زدران صاحب کچیر قومي مشران او مدني فعالان پرېکیا وکړي یعنی هغه با تعلیم کسان او هیوادوال سره ملګری وي او یو ټاکلې جرمه کوي نو هر هغه نوړه د په سر باندې نن کله دغه ټول نوړه د ذمہ ته پاتې
ډیر مننه تنګوال سره محترم تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو بل اردن کو ته لاند وخ ورکو چې د خپل سیمې هغه حال به هم راته وي چې دوه ټول هڅو چې موږ په خبرونه کې تر دې د مورته اشاره کړي چې نتیجه راوړي کنه او یاد د وړاندیز بچي مهرباني تاسو نظر اورو دا وخت تاسو سره ازادي رادیو د مهرباني اردن کې را سره خو خبرې نه کوي کبیا هم مونږ ته ستاسو نظر په دې اړه پر خودل پکار وینو کیږي 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیرې ته راته پریک دی تاسو را سره مهرباني مهرباني وعليكم السلام کوم زنه داړي کني ولي اردن کې خبرې نه کوي لطفا کله هم چاړي کني سه یو خموقیت انتخابوي چم د خبرونه وخت کم وي او هم د نور اردن کو نو بد تاسو نو ويخسته مهرباني دا اړیکه قطع کوو بل ته ورزو تاسو را سره یې د دې موضوع په اړه تاسو نظر یا د سیمه حال پښتو مهرباني
اول محترم سب خان صدران صفات السلام علیکم ورځ را د ټول کار کوم خو د دوم کته تاسو ته سلام علیکم سلامونه
ډیر مننه قاری سه پښتون خبرونه ته بخیر راغلی نظر دی ورو
تشکر ډیر سمو زو متکل د خبر ته کوم خدای تعالی او علما او تم دا خبره کی او صلاح او تقریداران او ملکان او مدني فعالان او ورسمه ته ټول ته یا ایو الذین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون وکسام چې ایمان مور غړي ولي وای سغه شی چې عمل نکوي خبره دا خدای دې وکړي چې دا موضوع کو تاسو خو زحمت کاږي رسنۍ ممثلین ولیکن خدای دې وکړي چې دا زموږ د سږې ټاکلې موضوع په موږ کې جامه د عمل واغوندي. یو سخن کوي چې په کلو او بانډو قراو قصباتو کې جامه د عمل واغوندي. زما په نظر ځوانان چې د ملت ملا تیر علما کرداران ملکان رؤسا وکلا دا د ملت وګړي چې ملت پر راټول دی دا کولای شي چې په هر عرصه کې آگاهی ورکړي او په هر عرصه کې دا ناوړه دودونه او رواجات او خرافات چې تقریبا د 150 کال را پدې خو په موږ کې شته دا ختم کی.
قاری صاحب پښتون فکر نه کوي چې دا آگاهی خورا زیات خلکو ته ورکړل شوی د کپغه عملی اړخ باندې وغږیږو. تنګوال صاحب ویل چې که جریمه وزه شي یعنی ملکان د سره مغږی وي علما همدارنګ ځوانان نو دا ممکن نتیجه ورکړي. نو دا آگاهی نه سړی ورتیر شي څه کولی شي؟
آگاهی نه شي ورتیر شي زدران صاحب یو ټینګې مبارزې ته اړتیا شته. یو ټینګ عزم ته اړتیا شته. اوس ګوره یو مقابله ده یو مناظره یو مقابره ده یو مبارزه ده. مبارزې ته اړتیا شته. هر سړی چې خپل د کور خپل د کلي که هر عالم خپل د مسجد اصلاح راولي خپل د مختلف اصلاح راولي او هر مسنظر خپل د کور اصلاح راولي هر معلم خپل د شاګرد اصلاح راولي دا خبر
خیر اوسې. ډیره مننه قاری صاحب پښتون په خبرونه کې د ګډون نه. استاد ستاسو نظر به د همدو نظریاتو په اړه څه وي؟ فکر کوئ چې د لا معلوماتو ورکولو اړتیا ده کنه؟ دلته عملی اقدامات باید وشي او عملی اقدامات ممکنه صورتونو کې باید څه وي؟
د دوستمو ټوخي صاحب چې تماس نیولې غوویل چې هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې باید کار وکړي. دغې ته زه هم ډېر زیات زه هم ورسره موافق یم. خپل هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې لکه استادان چې دي فعالان چې دي په ټولنه کې داسې باید وکړو دا د سوشل چینج یا د ټولنیز تغییر لپاره مثبت تغییر لپاره له وړو شیانو نه شروع وکړو. له وړو مسایلو او مسایل مو د کارونه فعالیتونه باید پروژوي نه وي چې کله موږ ته کوم مالی کومک یا فنډ راغی موږ یې ته دوام
ورکړو. نن سبا دغه تغیرات تر ډیره بیا ټولنیز رسنیو فیسبوک ته راغلي.
لوی پکتیا کې مثلا موږ واورېدل چې دغه بعضې قومونو کې داسې یو هغه وټاکل شو یو جریمه وټاکل شوه چې که څوک خپل ماشومان مکتبونو کې شامل نشي هغه به دغه عمره جریمه کیږي. یا د ولور په موضوع کې هم بعضې
ولایتونه
دغسې موږ په ټولنو کې داسې بعضې خوځښتونه لرو بعضې ځوانان لرو چې هغه دوی خوځښتونه لري مثلا د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې هغه دوی مشاعرې لري هغه دوی خپل هغه کوم مقالې یا لیکنې چې لري هغه دوی بیانوي مدني بهیرونه دي چې دوی کار کوي. دغه دوی که خپل رنګ لږ له دغه مثلا علمي برخې نه خپل د کار لږ عملي برخې ته ورکړي
خپل ځان یې عملي کول وي. فرضاً یو څوک چرته رشته کوي واده کوي که هلته ورزي د هغوی غوښتنه کوي ولور ورته ږدي فرضاً 15 لک 6 لک افغانۍ نو که د 15 لک 6 لک افغانۍ ته غاړه نه ږدي خو دا رشته نه جوړیږي. که غاړه ږدي دا عمل وشو نو دلته دغه کس چې متضرر دی البته دواړه طرف تقریبا څه کولی شي
په همداد موږ او تاسو په خپله ټولنه کې په کابل کې هم دغسې یو څه موضوعات راغلل. غټه قرباني غواړي ډېره غټه قرباني غواړي نه نه غټ همت هم غواړي. بس دوستان ویل چې په میډیا کې نمونه راغلل هغوی خپل هغه د واده خپل هغه جانب مقابل د رشتې مقابل لوری دې ته قانع که چې موږ به خپل د واده مصارف یو دارالیتام یتیمخانه باندې مصرفو یا د 50 نفرو یتیمانو په تعلیم باندې به مصرفو داسې یو څه اغه سي یعنی تعین شي. داسې ده چې غټه قرباني غواړي او غټ کار غواړي او هر څوک باید هغه خپل هغه هر څه په نظر کې ونیسي کوم وروسته چې کوم مثلا ناخوالې راځي یا څه راځي. طبعا که ټکرونه منځته رانه شي که سړی د ټکر سره مقابله ونه کړي بیا موږ دومره غټ ټولنیز د یو ټولنې تاسو ته معلومه ده چې ورانول هغه د فرهنګي هغه ارزښتونو د کلتوري ارزښتونو ورانول ډیر اسانه ډیر په لږ وخت کې خرابیږي خو ډیر بیا په ځنډ وخت کې بیرته
د قربانیو یا مبارزو مثال حتمن زموږ اوریدونکو هم لري. په خپلو سیمو کې دوی څه ډول تغییر راوستل دي یا څه ډول مبارزو نتیجه ورکړې ده نو که داسې څه تاسو درنو اوریدونکو لري ښه نظرونه مو که موږ ته پرېږدئ شاید د جایزې ګټونکو هم شی شمیره مو دی 0 8 9 0 1 8 0 1 8 دا شمیره استاسو غک پاتومات ډول سپتوی او استاسو زین خنزرونه مونږ پراتلون کو خبرونه کې درته خبرو خو نن مو زکه وبخې چې د خبرونه وخت کم ده ک یو بل عملی اقدام تراشو لکه ما چې لمخ کې توخی سه به قریصه پښتون هم پښتنه وکړه فرزن نکاح کیږي واده کیږي الته جانبین پختل شوی دی الته فرزن کله چې د ایجاب او قبول دغه مراسم تر سره کیږي دا ولور دغه موضوعات الته یادېږي چې عالمان دین خورا زیات رول لري الته دا مسلې کیږي کنه
اکثرا په مسائل کې چې موږ لیدلې دي په پروګرامونو کې چې اشتراک کړی دی دا مسائل تر ډیره پورې یادېږي
سطحي یادېږي کنه پلټنم کیږي چې رښتیا څه دی حقیقت
یار فقط یادېږي او دا چې عملی هغه تر اوغه پورې د دیموګوتا ساده ټولنه ډیره لوی ناخواله چې د هغه د تعلیم د ساتې ټیټوالې ده هغه تعلیم کړده کورنۍ کې بیا دا سم سي پښتنم کېږي او حتی ولوارم شرعي اندازه باندې هغه مهر ټاکل کېږي ولوار خلک نه غوړي یا مثلا
زم چې تر ډیره خبر شوم یعنی یوازې یادېږي آیا په یوازې یادولو د دې هغه ټولنیز مسولیت دینی مسولیت دا پوره کېږي
نه پوره کېږي مګر هیله راټو کوي هیله را پیدا کوي او یو تحرک را پیدا کوي یو ایډیا او نظریات را
نو دغه ټول نظریات او هیلو سره فرزن ول ستلس کاله تلويخ کاله بم پرېږدو خدام داسې روانه ده د لړۍ
بل اخر عمل ور باندې شروع کیږي عمل ور باندې شروع شوی دی دسه نه ده چې بیخي نه ده شروع شوی په ډیرو ساحو کې شروع شوی دی کارونه شوی دی یعنی هر شی هر اول سٹیپ نه شروع شي اول قدم نه دا قدمونه دي چې هم دسی بوړان دي جی
ډیر زیاته مننه پم دی هله باندې چې دا هڅه نتیجه راوړي او مونږ دی او هوسا ژوند خبر خمنو پم دی هله باندې د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و لتا سي قدرمن استاد نوري سیب څخه خوره زیاته مننه در نور دن کول تاسو نه مننه خو که نظرونه مو پاتې وي هم غشمیره بیا تکراروم 0 8 9 0 1 8 0 1 8 شمیره ستاسي غګونه او پیغامونه تر مونږه را رسوي